مننه کوم چې دوی هم په دې بحث کې برخه سره اخیسته ده. په راتلونکي ساعت کې به دوی ته ډېر موقع ورکو او اوس به راشو خبرونو ته. د افغانستان کورنی خبرونه اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان د زیباک ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو نیولې ده. د دې ترڅنګ هم دا وزارت وایي چې د روسي د هغه هلیکاپټر او جټ الوتکو په اړه جدي څېړنه کوي چې ویل کېږي د بدخشان او سرپل ولایتونو په هغه سیمو کې ناسي کړي چې د مخالفینو په ولکه کې دي. او محمد محقق وایي هغه څوک چې د اسلام په نوم د خلکو سرونه پرې کوي مسلمانان نه دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بدخشان د زیباک ولسوالۍ له وسلوالو طالبانو بیرته نیولې ده. دغه وزارت وایي دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل اوس مهال په سیمه کې تصفیوي عملیات جریان لري. نوموړي وویل وسلوالو مخالفینو ته د اوښتو تلفاتو په اړه دمګړې سن شي ویلې.
زیباک ولسوالۍ چې څو ورځې مخکې د دښمن په لاس لوېدلې وه یو بجه د دښمن څخه ونیول شو. زموږ قوتونه په زیباک ولسوالۍ کې دي، تصفیه روانه ده، وسلی او سلاد دښمن نه ډیر پاتې شوی دی.
د بدخشان زیباک ولسوالی نږدې دیار لسوړه ورځي وړاندې تر یوې سخت نښتې وروسته وسلوالو طالبانو ونیوله. د یو بل خبر لمخې د بدخشان سیمایزو مسولینو په خبره وسلوالو طالبانو د زیباک ولسوالی ټول دولتي وسایل هم تخریب کړي دي. د دغه ولایت سیمایز چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د شکاشم ولسوالی په بازګیر کلی کې یو خونځې تخریب کړي او وسلې ترې او وسایل ترې غلا کړی دي. د بدخشان مرستيال ولی ګل محمد بیدار نن ازادي راډیو ته وویل چې لدی خونځي څخه وسلوالو طالبانو د مورچې په ډول ګټه اخیسته. د خبره یاد کله اوس مهال د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي.
دا خونځي چې د بازګیر په نوم پېشکاشم کې وو وسلوالو طالبانو ترې ټول وسایل وړي او لدی مخکې لدی خونځي د جنگي سنگر په ډول ګټه اخیسته.
د بدخشان مرستيال والي د غشانو ویل چې وسلوالو طالبانو د زیباک ولسوالۍ ټول دولتي وسایل او تجهیزات هم تخریب کړي او یای لزان سره وړي دي. د یو بل خبر لمخې د افغانستان دفاع وزارت وایي د روسي د هغه هلیکاپټر او جټ الوتکو په اړه جدي څېړنه کوي چې ویل کېږي د بدخشان او سرپل ولایتونو په غسیمو کې ناسي کړي چې د مخالفینو په ولکه کې دي. دغه وزارت وایي دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې کدا مسله ثابت شي نو په دې برخه کې به عجل اقدام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د دفاع وزارت لوی درستیز مراد علي مراد د همدغه موضوع د څېړلو په هدف هم دی ولایت ته سفر کړي. د سرپل والي محمد زهیر وحدت له دې وړاندې ویلي وو شکیږي چې تیرونه دوه بالا ناشنا هلیکاپټرو د مخالفینو تر ورکی لاندې سیمې پښتباغ ولسوالۍ کې ناشتي کړي او قوي ګمان کوي چې وسلوال مخالفین یې اکمال کړي دي. او محمد محقق وایي هغه څوک چې د اسلام په نوم د خلکو سرونه پرې کوي مسلمانان نه دي. د اجرایی ریاست دوه مرستيال چنې په بامیانو کې د سولې او عدالت په نوم یوې جوړې شوې غونډې ته خبرې کولې وویل د ولسی وګړو وجل او په جماعتونو کې انفجار کول هیڅ ډول انساني توجیه نه لري. خغلی محقق یو ور بیا له طالبانو وغوښتل چې د سولې لپاره یو ځای شي. دا په داسې حال کې ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له کلونو جنگ وروسته د افغان حکومت سره سوله وکړه او یو ونی وړاندې کابل ته راغی. کورنی خبرونه پای ته ورسېدل. بهرنی خبرونه سیف الله ستانکزی وړاندې کوي.
سلامونه کې هلې د سیمه او نړۍ څو مهم خبرونه. د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو ادارې رئیس له ازبکستاني چارواکو سره خبرې کړې دي. دا لومړی ځل دی چې د بشري حقوقو د ادارې یو رئیس له 1991 کال راهیزې چې له شوروي اتحاد د ازبکستان د خپلواکۍ د اخیستلو کالو دغه هیواد ته سفر وکړ. زید رادل حسین د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت میرزیایف سره کتلی دي. د اروپا او مرکزی اسیا د بشري حقوقو د سار ادارې رئیس هیو ویلیامسن په خپل ټویټر لیکلی چې د می لسم تر دولسم نیټو دا لیدنې د ازبکستان د جمهور رئیس لپاره یو فرصت دی چې د اسلام کریموف د وخت د ازبکستان پاتې حالت بدل کړي. داسې ښکاري چې شوکت میرزیایف له انزوانه د ازبکستان د رئیسلو په خاطر له یو شمېر هیوادونو په ځانګړي ډول خپل ګاونډیو سره راشه درشه پیل کړې ده. چینایي چارواکو ویلي چې نن دغه هیواد په لویدیځ کې یوې زلزلې اته کسان وژلي او درویشت نورې ټپیان کړي دي. په دې سیمه کې اکثر تاجک اوسیږي. چارواکو ویلي چې د 15.5 درجې په ځواک دا زلزله سهار وختي د چین په شمال غربي شینجان ایغور میشتو تاشقرغان ښار کې شوې ده. د چینایي رسنیو په حواله په دې زلزله کې څه باندې 1.5 زر کورونه هم سخت وران شوي او 9200 کسان د ژغورونکو ډلو په واسطه له کورونو ایستل شوي دي. تاشقرغان له مرکزه 1250 کیلومتره لرې پروت دی او له افغانستان پاکستان او تاجکستان سره ګډې پولې لري. د اروپای ټولنې غړیو هیوادونو نن په بروسل کې پریکړه وکړه چې اوکراینیانو ته ویزې آزادې کړي. په دې اساس د اوکراین د اوسیدونکو لپاره وروستۍ معنی لري شوه او دغه خلک کولی شي د اروپایي هیوادونو شنګن سیمو ته له ویزې پرته سفر وکړي. د اروپای ټولنې د دورې ریاست د هیواد مالټا د کرنې وزیر رودریک ګالدیس نن په بروسل کې داسې وویل:
The regulation objective is to grant visa exemption for EU citizens when traveling.
د دې مقررې هدف دا دی چې د اروپا د اوسیدونکو لپاره اوکراین ته له ویزې پرته د سفر اجازه ورکړل شي او اوکراینیان هم چې بایومټریک پاسپورت ولري په هر شپږو میاشتو کې نوې ورځې اروپا ته سفر وکړي. The
council should now be in a
د اروپای شورا او اروپای پارلمان غړي باید اوس د افریقره د می په ولسمه په استراسبورګ کې تایید کړي. د ویزې د ازادي دوه مقرره به د جون لی ولسمه تطبیقيږي. د افریقره مخې به د اوکراین هغه اوسیدونکو چې بایومټریک پاسپورتونه لري په هر شپږو میاشتو کې د دروي میاشتو لپاره له آیرلند او برېټانیا پرته اروپا ته راتلو او اوسیدو اجازه ترلاسه کړي. د پخوانی شوروي اتحاد یو بل پخوانی غړي هیواد جورجیا ته د ویزې د ازادي دوه بهیر د مارچ په ولسمه پیل شوی و. او په روسیه کې یوې محکمې بلاګ لیکونکی روسلان سکولوفسکی د مذهبي احساساتو د پارولو او مقدساتو ته د سپکاوي په جرم په 3.5 کال تعلیقي بند محکوم شو. محکمې روسلان تورن کړی چې د یوټیوب چینل لارې مقدساتو ته سپکاوي کړی دی. و بلاګر روسلان سکولوفسکی چې 22 کلن دی 13 سپتمبر میاشت وروسته له هغه ونیول شو چې د اورال یکاترینیبورګ ښار په یوې ارتودوکس کلیسا کې د پوکیمان مشهور گیم کاو او خپل ویډیو خپره کړی و. د روسیې دولتي ټلویزیون په مذهبي سیمو کې د پوکیمان لوبي ترسره کول منه کړی وو. د بشری حقوقو مدافع ډلو بیا د ویب لاګر روسلان محاکمه خندلې ده. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر لاندې د می ورسده ازادي په سبو کې پروګرام مه هېروي.
آزادی پتسپوک
در امواج آزادی
احمد شبریم له ظریف نظر سره مو د ازادي پوسپو کې پروګرام کې بیا هم هر کله کېو. په دې بحث کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوي ستراتیژي مسله چیرو. د دې ستراتیژي یو شمېر جزئیات روښانه شوې دي. دا سي اټکل کې چې د افغانستان لپاره باید د امریکا د متحده ایالاتونو نوي ستراتیژي د ناتو د مشانو تر غونډي مخکې تصویب شي. دوی ونې وروسته د می په 25مه د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو د مشانو غونډه ده. ویل کېږي چې له 3 تر 5 زرو پوځیان به افغانستان ته امریکا راولي شي. همدارس د ناتو یو شمېر غړو هیوادو لکه بریتانیا او ډنمارک هم تر اوسه افغانستان ته د نورو پوځیانو د لیږلو ژمنه کړې ده. او دا خبره هم په رسنیو کې راغلې ده چې امریکا شایي په نوې ستراتیژي کې د کال 3 میلیارد ډالر په افغانستان کې مصرف کړي چې دا د پوځي مصارفو ترڅنګ یو شمېر نور مسایل هم رانغاړي. نظر صاحب ور بشو امریکا ته له دازل د خبرونې په پیل کې
بله
له هغه ځای عمر سمت په ټلیفون را سره دی. دوی ته هر کله وایي خبرونې ته شرغ لی سمت صاحب.
بله آقای عمر سمت کارشناس مسائل سیاسی ما هم چنان دیپلمات با تجربه ما هستین و برنامه خوش آمدین. چون شما گفتین وقتتان بسیار ضیق است، قبل از اینکه به شما رشته سخن بسپارم محترم آقای بخت محمد زدران مشاور ریاست اجرایی هم تشریف آوردن به استودیو. بله. برشان خوش آمدید میگوییم با اجازه آقای زدران. خب آقای عمر صمد، ما یک ساعت صحبت کردیم روی مسئله استراتژی جدید امریکا در افغانستان و منطقه. زیادتر مهمانای ما و شنونده ما روی یک موضوع بسیار زیاد تاکید میکردن و او ای بود که از عسکر کرده زیادتر تجهیز خود اردوی ملی افغانستان مخصوصا قوای هوایی ضرور است. این یک موضوع بسیار سوال عمده بود که از طرف مهمانای ما طرح شد. و دوم، هنوز امو مسئله واضح و معلوم نیست که استراتژی امریکا چی خواهد باشد. در این مورد کم به ما معلومات بتین روشنی پرتین، چی توقع دارین، چطور خواهد باشد استراتژی جدید امریکا صاحب؟
بله تشکر از شما و سلام به همه. من فکر میکنم که قضیه چون هنوز شکل پیشنهادی داره و نهایی نشده به این معنا که رئیس جمهور ترامپ موافقه نهایی خود در این قسمت انجام نداده، با پیشنهاداتی که صورت میگیره گفته میشه که چند هزار کمکگر در ساحه نظامی مد نظر دارد. از او بالاتر فعلا امکان داره که چیزی را مد نظر نداشته باشند. من فکر میکنم که موضوع نیروهای هوایی و یا تجهیزات بیشتر و مدرنتر نیروهای افغان این یک قضیه است که در آینده امکان داره مطرح شود. در مرحله فعلی بیشتر تاکید بالای این است که چند نفر مربی و یا مشاور و یا کسانی که در موضوعات جنگ های به اصطلاح نیروهای ویژه با این موضوعات سر و کار دارن کمک شوند در شرایط فعلی چون بنبستی که خلق شده و ایجاد شده امریکا میخواهد که این بنبست قسمی که جنرال نیکلسون گفته بود بشکنانه. موضوعات دیگه که شامل البته پرداخت پول انگفت می باشه او فراموش نشه که کانگرس امریکا را هم در بر می گیره، چون کانگرس امریکاست که باید مصرف پول قبول کنه.
بله سمت صاحب، د امریکا د کانګرس یو شمیر غړیو روانه هفته کې دا خبره وکړه چې د افغانستان په برخه کې ستراتیژي ډونالد ترامپ تصویب کړي، دوی به تایید کړي او د ستراتیژي سره په یو وخت باندې ځینې خبرې را برسېره شوې دي. مثلا یو امریکایي ورسپانې نیویارک پوسټ خبر ورکړی و چې تیر هفته چې په افغانستان کې به امریکا د نوې ستراتیژي لمخې 30 میلیارد ډالر مصرف کړي او تر دې مخکې داسې راپورونه و چې امریکا شاید د کال تر اخیره پورې افغانستان ته 200 نورې الوتکې ورکړي چې په یغې کې به اکثر هلیکوپټر وي. فکر نه کوي چې دا موضوعات هم یو ډول ستراتیژي سره ارتباط لري؟
بله، این تصامیم است که قبلا در وقت آقای اوباما گرفته شده بود و امی تطبیق و عملی ساختن برنامه های از یک سال دو سال قبل فعلا جریان داره و جریان پیدا میکنه. چیزی که قبلا کانگرس امریکا تعهد سپرده بود و تمویلی را که تقاضا شده بود از طرف اداره سابق امریکا و از طرف کانگرس قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکا قبول شده بود، اونا فعلا مریال اجرا است و دوام دارد. مهم است که در سوال عمده فعلا امی است که در تصامیم جدیدی که گرفته میشه آیا پول بیشتر تقاضا خواهد شد؟ آیا موضوع تجهیزات، موضوع نیروهای هوایی افغانستان در یک برنامه بزرگتر گنجانیده خواهد شد و از کانگرس امریکا این تقاضا خواهد شد تا در این قسمت یک بودجه بزرگتر و وجه بزرگتر قبول کنه؟ باز هم از این اگه بگذاریم، همین تصمیمی که گفته میشه که تا چند روز دیگه اتخاذ خواهد شد و بعدا با ناتو مطرح خواهد شد، این خودش در خود یک حرکت تاکتیکی و یک قدم تاکتیکی است. من فکر میکنم که اگر این قدم تاکتیکی که شامل چند هزار فرض کنیم کمکگر نظامی خواهد شد، این خود از این بیانگر از این است که اداره آقای ترامپ هم به قضیه افغانستان نه تنها علاقه‌مندی داره بلکه میخواهد باز کارهایی را در این راستا انجام بده و امیدواری داریست که جز یک استراتژی باشه نه ای که یک قدم تاکتیکی باشه. استراتژی معنیش چی است؟ معنیش این است که آیا هدفشان این است که طالبان شکست نظامی بکنن؟ آیا طالبان وادار بسازن زیر فشار قرار بدن و بالاخره وادار بسازن تا روی میز مذاکره بنشینه و دور میز مذاکره بنشینه با دیگران؟ این همه سوالایی است که تا به حال جواب نداره. من فکر میکنم که و که اداره آقای ترامپ این مرحله را میگذرانه، بعدا امکان داره که به مراحل دیگه هم بپردازه. فعلا یک تصمیم تاکتیکی گرفته میشه و به فکر ازی هست که بنبست شکستانده شوه و باز زود دیده شوه که با قضیه و صورت سیاسی چطور معامله شوه.
بله، سوال آخر از شما باز میتونین سپورین بکارتان او ایست که در این روزا به شکل بسیار زیاد جدی، یعنی این روز سه شنبه هلیکوپترهای بیگانه معلوم نیست که از کجا آمده در ولایت سرپل به مخالفین اسلحه میاره یا هرچی که میکنه دیده شده، منتها گپ در ایست که این هلیکوپترها از کجا میاید و هیچ کس جواب از این را ندارد. ناله در سطح بین المللی کلگی دنیا خبر داره، یه امریکا این در زیر بحر هم اگر کدام ماهی هم شور بخوره خبر میشه که این ماهی شور خورد یا این گپا. حالا دولت امریکا این را تعقیب کرده نمیتونه که هلیکوپترها از خارج آمده یا از داخل آمده؟ یعنی قوای ناتو در افغانستان است، قوای مچم چندین مملکت است، امریکاست، منتها کس نمیفهمه که این تیاره قدر ویغم میایه و میایه و هلیکوپتر زود کدام تیر نمیشه میایه و تا میشه و اصلا هم میتا و باز پس میره و دو سه ساعت سیب. امی موضوع بسیار سوال برانگیز نیست، اگر روسیه میتا و او ترکمنستان است، ترکمنستان میتا یا او طرفش هم ازبکستان از نزدیکتر سیب. امی یک سوال مهم است.
این یک سوال است که در ذهن همه ما شما هست و برای از این سوال جواب هم من فکر نکنم که هیچ یک از ما شما داشته باشیم یا جواب دقیق داشته باشیم. شما خوب می دانیم که همچون گزارش های در گذشته هم نشر شده بود که افراد ملکی در بعضی مناطق افغانستان امی ادعا را کرده بودن که نیمه شب بعضی هلیکوپترها در یک ساحه که در اونجا دشمن است گفته میشه، در ساحه که دشمن است پایین میشه و در اونجا بعضی کارهای صورت میگیره که صحیح معلوم نیست که چی است. آیا این جزء عملیات های ضد دهشت افغانی است؟ آیا در اونجا افراد مربوط به نیروهای ویژه پیاده میشن برای کدام مقصد؟ آیا در اونجا قسمی که شما گفتین اکمالات صورت میگیره؟ از طرف کی؟ برای کی؟ به کدام مقصد؟ این سوال هایی است که یک کمی فعلا جدیتر شده و من فکر میکنم که حکومت افغانستان اگر خبر داره، اگر با این موضوعات سر و کار داره، آل مکلفیت داره تا این واضح بسازه و روشن بسازه که گپ از چی قرار است. و اگر خبر نداره باید این از دوستان با متحدین خارجی خود که به اصطلاح امو فضای هوایی و فضای افغانستان رو تحت کنترل خود دارن از اونا بپرسه تا اونا به این سوال جواب بگوین. اگر کدام تخطی از طرف کدام کشور همسایه ما صورت میگیره، این یک گپ حرف بسیار جدی است که ما از او خبر نداریم و یا این که ما در اون قسمت کدام عکس العمل نشان داره نمیتونیم. و اگر این کاری هست که از طرف کدام نیروی داخلی خود ما یا کدام دوست ما صورت میگیره، این هم باید به هر صورتی که میشه یک جواب پیدا بکنه.
عمر صمد مننه کوم چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستم. دغه مسله چې تاسو یاد کړه که د افغانستان حکومت خبر بی باید مسله روشانه کړي، دا به د اجرایه ریاست له سلاکار بخت محمد زدران څخه په اوپښتو. زدران صاحب څه فکر کوي چې حکومت خبر دی او کنه له تحقیقات کوي او ځان خبروي؟
سلامونه اونې کې خېلې د ازادۍ رادیو اوریدونکو تاسو ته ټولو ته وړاندې کوم. دی خو دا وازاده څو ورځې اخته اوسه پر د 10 دقیقې شوی نه ده چې د هلیکاپټر په کوم ځای باندې نشست کړه او د کوم هیواد نه راوختي او د کوم خانه راغلی. نو دغه باندې د امنیتي ورګانونو یا د ریاست امنیت کار کوي تر اوسه پر تثبیت شوی نه ده چې د هلیکاپټر د کوم خانه راغلی، د کوم هیواد نه راغلی د ولتای نشست کړای. نو تر اوسه پر د خبره نه هی نه ده او راوت نه ده. تاسو نور خلکو سره مشارکې کړي د کوم وخت چې د ورور یادواري وکړه دې معلومات کده ناتو هیوادو غړي چې دلته دی یا امریکایانو سره یې ولې چې دی. خو موږ افغانستان حکومت خو هغه رادار سیستمونه نه لري چې یو خارجي تیاره افغانستان ته راوړي دی ته دقیق معلومات وشي چې د غزای کې د مخابراته د دښمن یا د بل هیواد تیاره راوختل یا هلیکاپټر راوختل. شاید معلومات دې سره یې خو تر اوسه پر افغان دولت ته په ډاګه شوی نه ده چې دا تیاره د چاوي او څنګه راغله او چیرته نشست وکړه او څوک راغله.
بله خب تشکر، بازم برتان نوبت میرسه. فرهاد صاحب صدیقی با صبر و حوصله شنیدین، شما در این مورد چی میگین؟ این مسئله هلیکوپترها بسیار یک جدی موضوع است. اگر این خود حکومت افغانستان یا اردو امکانات نداشته باشه، خب نیروهای بین المللی خب میفهمن که از کجا آمدن این ناسب. این موضوع چطور باید واضح شود؟ برای از اینکه این موضوع بسیار جدی شده. هلیکوپترها سابق میگفتن یا افواد است و تبلیغات و دشمن است و مگه مال خود کلگی دیدن شاید زیاد است، نمیشه که انکار کرد. نیست صدیقی صاحب؟
بله صاحب، این بار اول نیست که ما این بار اول باشه که طیاره ها آمده باشه نشست کرده باشه در ولایت سرپل. در بعضی ولایت های دیگه مردم همیشه مراجعه میکردن پیش ما که طیاره های هلیکوپتر نشست میکنه از طرف شو. ما فکر میکنیم که عملیات های شبانه باشه یا کنم برنامه دیگه داشته باشن قوای امریکا. متاسفانه که در چند روز که والی سرپل این موضوع رو اعلام کرد و این واقعا نگران کننده برای حکومت افغانستان و برای مردم افغانستان است. رای حل از این است که حکومت افغانستان ریاست امنیت ملی داره، از طریق ریاست امنیت ملی، از طریق ارگانهای کشفی ما میدانیم که در اون مناطق افغان ها زندگی میکنند دیگه که زندگی نمیکنه. از او را باید اطلاعاتی را بدست بیاریم که یا از کجا آمده بودن و ارتباط با کی داشتن و چی نشست کردن و چی ها را در منطقه آوردن پایین کردن. در این راستا حکومت افغانستان باید کار بکنه و وحدت ملی برای ما یکانه چیزی که مهم است که مردم فاصله دارد از حکومت، همین برای ما مهم است. متاسفانه که مردم روز بروز در این حکومتی که میبینند که فساد اداری است و برخوردهای سلیقوی و مقرری های سلیقوی و قومی است، مردم فاصله گرفته میره از حکومت، همکاری به حکومت نمیکنند. در اینجا فقط کار ریاست عمومی امنیت ملی است که باید کار بکنه و نتیجه را برای مردم افغانستان بگه.
بله مننه صدیقی صاحب. د ازاریب سپو کې پروګرام دی، د پروګرام موضوع مو ده د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي او تم ده چې دغه ستراتیژي په راتلونکو دوه اونیو کې اعلان شي. کوم معلومات چې تر اوسه پورې د دې ستراتیژي په ارتباط موږ ترلاسه کړي دي هغه دا ده چې شای امریکا له 2000 تر 5000 پورې نور پوځیان افغانستان ته واستوي او همدارس د ناټو یو شمېر غړو نورو غړو هیوادو لکه ډنمارک او بریتانیا هم ژمنه کړې ده چې افغانستان ته به نور عسکر ولي شي. نظر سپ؟
بله، نوبت شنوانده های محترم ماست. ما یک اعلانک کوتاه داریم و اعلانک که شنیدین. بعد از اعلانات ما شماره های تلفون برتان بشار جد آستا آستا میگم. بعد از او شما میتونین تلفون کنین، سوالاتان را ترک کنین.
آزادی رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنه مرجع ده.
شماره های تلفون ما 0799-203-540 و 0700-822-755. شنونده عزیز، شما میتونین که در مورد استراتژی جدید نظامی امریکا در افغانستان و منطقه نظریاتتان ارائه بکنین و هم سوال طرح بکنین. اگر از انتقادات 15 سال گذشته تیر شوی مدیبات چی باید شوه، چی آرزو دارین، چطور باید حکومت
بله مهم موضوع تو اشاره وکړه. مشکل نه کله سی په یو موضوع باندې بحث کو، ډیر کله تاریخ ته ځو. تاریخ تیر شوی دی. هغه مشهور انګلیسی جمله ده وای راتلونکي معلومه نه ده او پخوا تیر شوی ده او د راتلونکي په امید باندې دغه وسم له لاسه ورکو.
بله، باز و موقعی که آمد آدم میتونست علایده پروگرامات جور کنه، منتها اگر ما د گذشته بند بانیم فرصت های آینده از استمان نرانی.
بله، یه واریدون که پلند که راسره ده ده تلفون برا واخلو. میره بانیو که یه از عدیب چپوک پروگرام ده.
بله
من سروان سری که شیبت سری تاس وزگون تفاوت نسم
شیبریم من نه
سلامون تاس
تشکر
و علیکم السلام.
از وندیوسی اجازیمین دیلمند ولایت.
بله حاجی صاحب
مهربانی حاجی صاحب.
تشکر آقای نظر. از ما نظر خدا به چیزی مونگو تاسو غوالو چی در لکتازو چی مخی یادواری وکرا و حاجی صاحب داوت هم یادواری وکرا لچی باید مونگو تاسو د ټول خبرې د طالبانو سره شروع کو او د امریکایي عسکرو راتګ به دونه پیدا ونه کړي چې باید ټول په خاطر زه د پلندو کې درته وایم که چیرې موږ غواړو د طالبانو سره خبرې وکړو د ټول او هغه خبرې موافقه شي او کامیابه شي او سوله منځ راشي، نو په هغه صورت کې باید موږ د خبرو میز ته ځو، باید موږ په لاس لوړ یو. که چیرې زمونږ مقابل لوری تر فشار لاندې نه وي او زمونږ مقابل لوری زمونږ نظروي ونه ویني، هغه به هېڅکله زمونږ خواهشات زمونږ پیشنهادونه او څه شی چې مونږ ورته وړاندې کوو هغوی به یې ونه مني. د امریکایي عسکرو راتګ چې دلته راځي دا به ډېره فایده وکړي، د سولې خبرو ته به ډېره فایده وکړي. زه دا نه وایم چې جنګ ته به ډېره فایده وکړي، د سولې خبرو ته به ډېر فایده وکړي. طالبان به د سولې خبرو ته مایل کړي، دغه زما نظر و
مننه کور ودان یو بل اوریدون کې هم پلان کړ سره د یاسری سپوک پروگرام ته مهرباني وکي
bale بفرمایئ
ما از سلام دارم برای شما و میمونه محترم شنونده های عزیز
تشکر سرک صاحب بفرمایید
یک نکته دیگر که از دایی بحث ما ضرورت داریم که وضاحت بیشتر بتیم توضیح بیشتر از میمونه میخواییم یه از که آقای نظر کل ما شما در جیجان هستیم کفتی گذشته کنفرانس بزرگ راجع به فساد اداری بود که خود اشرف دکتر اشرف غنی در او صحبت کرد و گفت که قلب فساد افغانستان نیروهای امنیتی است و وزارت داخله را نام گرفت و یک نکته دیگر هم گفت این بحث گسترده که دست صحبتی که داشت گفت که فساد از طرف اداره هایی است که خود اونا بسید فساد ایجاد شده و اونا هم بسیار ضرر رساندن به اداره افغانستان سوال من این است که آقای سید داود اگر در این جواب بده که چی باعث رغبت جامعه جهانی میشه که با عمود یک نظامی که مجبور است که نظام فاسد افغانستان که خود اشرف غنی با صحبتاشون همین عنوان به این نظام دادن چی باعث رغبت نظام جامعه جهانی میشه که به این نظام کمک کنن با این نظام ارتباط داشته باشن
تشکر
بله مننه
بله
بیا بل اوریدون که به هم را واخلو بیا به میلمنو تور شو آزادی سپوک پروگرام لیتا سپلنت
بله بفهم من سیب
بله
السلام علیکم
علیکم السلام مهربانی
رادیو تانم خاموش کنین سیب که انعکاس میکنین بله تو خی سیب رادیو تانم خاموش کنین
دا موضوع پا حق لخو موضوع نویلی شو سید امریکا نوی استراتیجی شده دا نتیجه نور که ایزا که سید ایو مغرور ملک دا عمری لنظام از خکار اخی او نظام بندی که زیر نحل کیجی دا دی یو لکو دیر زر حتی یو نیم لکو پولی اسکار دلیو
بله تلفون هم قطع شد فکر میکنیم یک شنوانده دیگر را بگیریم
بله مهربانی وکی آزادی سپوک پروگرام ده
بله
بله
بله سلام
و علیکم السلام از طریق سکایپ هستین بخیالم بفرمین سیب
بله آقای نظر سلام بر شما و شنوندگان محترمتان ما یک میخواستم یک دو کلمه مشخص بگویم و بعدن سوال ما مطرح کنم فکر نکنم ما شما همه با این موافق شدیم که در افغانستان رای صلح به افغانستان از طریق جنگ و نظامی بیشتر میده اگر ما شما به 14 سال گذشته یک نگاه کنیم بیشتر نظامی امریکایی و از یک لک بیشتر و تقریبا دو سه لک زیادتر تمام نظامی ناتو و ایساف در افغانستان و هیچ کدام صلح به افغانستان نامد. فکر کنم یگانه رای حل افغانستان از طریق صلح و گفتگو با مصالحه ملی با تمام گروه های مصالحه است. و سوال دوم اگر امریکا امی تصمیم بگیره که 8000 یا 8500 یا 10000 یا زود بیشتر و کمتر عساکر خود به افغانستان روان کنه فکر میکنی با ملی در شپ که ما و شما داریم فعلا در افغانستان امکان داره کمی نظامی ها و امیلی در شب بتواند صلح به افغانستان بیا و تامین زندگی و وضعیت اقتصادی مردم افغانستان شوند تشکر
تشکر از سوال خوب بله یک شنونده دیگر هم بگیریم فعلا خیلی شنونده تمام شده مهمان های محترم ما مراجعت میکنیم آقای زدران
بله زدران سب جنی سوالون حکمت تراجعه ول که تاسو یادشت کردیه چه پلند روی جواب که
بله عظیمی صاحب ویل چه دغه ناتو چه مخکم یا یو لکه یا نیم لکه پا افغانستان که و سیدل پا یقا وقت که نتیجه ور کرده ده او اس پیم نتیجه ور نکی اما نظر ده اما ده فکر ده پی پیلی وقت که لکه نون شرایط چه ما گروه چه ده همسیگان سران ده ما گروه بید چندان جور ندی او پا اکثر اولایت کم جنگ ده که ده دری زرو یا تر پینجه زرو پوری ده ده پشنیات چه ده امریکه تا شوائی ده او دی په دادو ونه کې ورمنده پیسې لا کې دا کار شي په دغه شرایط کې بزوایم بد نه یو خبر دمو کې امنیتی ورګانو طلبات د سره کم شي په ولایتو کې بده پاتې شي په یو ولایتو کې موږ نن د دښمن سره امورزه په مخامخ جګړه کې لګي او توخی صاحب هم د خبره ته اشاره وکړه د سوله خو افغان دولت تاسو ګورئ د سوکاله د کارځي صاحب د وخت نه تر نن ورځې پورې موږ غواړو چې په دې ملک کې سوله راشي حکمتیار صاحب هم تاسو شاهد حال وایي چې یو دوه هفتې مخکې کابل ته راغی او افغان دولت ورته هرکلی وویل ټولو مشرانو ټولو تنظیمو ټولو عذابو ورته هرکلی وویل اوس دلته د دولت نه لاره ورکه ده چې موږ سوله د چا سره وکړو او څوک دي د خلک. اول خو دا طالبان چې څوک وایي د طالبان څوک دي که زه یې په صحیح معنا تاسو ته معرفي کړم، دا طالبانو خو تر اوسه پورې اصلي ځای معلوم نه دی. معلوم دی د بل چا په لاس کې خلک دي، دا خو په خپل واکه خلک نه دي. هغه خلک چې په خپل واکه و تاسو ګورئ په دغه ډېرو وختو کې په لکه مخکې څو ورځې په بلخ ولایت کې د طالبانو ډېر مشران د افغان دولت سره د سولې سره یو ځای شول، همداسې په ننګرهار او کنور نورو ولایتو کې. هغه خلک چې افغانان دي په دې خاوره زړه به دي هغې ته هم د دولت دروازه خلاص دي. همیش موږ سوله غواړو، ټول افغانانو همدغه هیله ده چې په وطن کې سوله راشي، امن راشي او نور د جنگ ودرېږي. د خدای لاس کړه دولت ورته نری وایي چې موږ سوله غواړو، خو هغه خلک چې د پردیو په لاس کې دي زه فکر نه کوم چې د موږ دولت پر سره لاس کله خو یې په تر کړي دي چې لاس کله نور په تر کړي دي هغې سره موافقې ته ورسېږي یا خبرو ته حاضر شي. اول دوی همدا طالبان غواړي، تاسو مخکې اوریدلی دي چې دوی غوښتل چې موږ سره بل څوک مخامخ خبرې وکړي، تا جنجال په کومه خاوره کې دی او د افغانانو نه د افغان دولت نه ته غواړي چې ته چې خبرې د بل هیواد سره کوې ولې د خپلو افغانانو سره نه کوې. راشه لکه حزب اسلامي چې راغی تم راشه، ما خو درته وویل چې هغه طالبان چې په دې خاوره زړه بدېدل هغه تاسو ګورئ په ټولو ولایتو کې مشران به سره یو ځای کېږي. خو هغه خلک چې د پردیو په لاس کې دي او د پردیو په اشارو باندې ځي دغه څه فکر نه کوم چې دولت لاس کله یا پنځه کله نور دغه ته ورسېږي. راځم درېمه موضوع ته چې بل ورور اشاره وکوله چې دا مصارف کړه موږ په وردو باندې وشي د خبره دی رسې یو اشاره وکوله. دا زه وایم چې نن د موږ امنیتي ارګانونه که په یغه معیارو باندې لکه نن چې ناټو ده په یغه معیارو باندې د موږ امنیتي ځواکونه سنبال شي ډېر ښه نتیجه به ورکړي. بله خبره دغه ده چې دوی د 15,000 سربازان چې دلته راځي افغانستان ته دوی چې کوم مصارف د 15,000 نفرو باندې کوي فکر کوم دا د موږ د درې علاقو د وردو دا بس کېږي. که دا سرمایه ګذاري د موږ په وردو باندې وشي، دا د موږ په پولیسو باندې وشي، دا سرمایه ګذاري د موږ په امنیتي ملي باندې وشي، په دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي. د ما دا غوښتنه ده د مشرانو نه به هم دا غوښتنه ده او د ولس نه به هم دا غوښتنه ده او د ناټو نه به هم دا غوښتنه ده چې دوی د موږ په دغه امنیتي ارګانو باندې سرمایه ګذاري وکړي. لکه دوی چې مخکې د تیارو وعده کړې چې اکثره څو هلیکاپټر ورکولی کېږي نه، د هلیکاپټر په څنګ کې باید جټ الوتکې ورکړلی شي او نور هغه تجهیزات وسایل چې د موږ وردو ورته ضرورت لري باید هغه ورکړی شي، ښه نتیجه ورکړي. ګوره اوس هم د موږ وردو په دغه امکاناتو باندې چې ډېره یو د موږ ساله خو دنیا ته معلومه او تاسو ته معلومه ده او د موږ ټولو افغانانو ته معلومه ده چې د موږ وردو امنیتي ارګانونه په کومو وسایلو باندې سنبال دي. خو بیا هم تر اوسه پورې دښمن ته ماتې ورکړې ده او ور موږ ورباندې افتخار کوو. ټول افغانان په هیڅ وخت کې دښمن توانېدلی نه دی چې د موږ ولایت ته سکوت ورکړي. یو وخت کې کندوز ته خو زه تاییدوم، کندوز ته درې ورځې د دښمن په لاس کوو. خو بیا هم دښمن ډېر زورونه په هلمند باندې ووهل، ډېر زورونه یې په پکتیا باندې ووهل، په زابل باندې ووهل، په روزګان باندې ووهل، په بدخشان باندې ووهل، په غور ولایت په ډېرو ولایتو باندې دښمن زور ووهه چې سکوت ورکړي. خو بیا هم ونه توانېدل، دښمن بیا هم توانېدلی نه شي. انشاءالله په همدغه وسایل باندې به د موږ امنیتي ارګانونه اوس هم دښمن ته ماتې ورکړي، دا خو په نورم دی پخې اسلحه باندې سنبال شي او ډېره ښه نتیجه به ورکړي.
زدران صاحب مننه، تاسو دې ته اشاره وکړه چې افغان ځواکونه وروزل شي. د افغان بي سیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته یو شمېر سیمونه هم په همدې باندې ټینګار کوي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي امریکا دې افغان ځواکونه وروزي، البته دې ته اشاره کوي د دې په ځای چې نور پوځیان راستوي. قاری رحمت الله روحاني لیکي د جګړې پر ځای د سولې هلې ځلې زیاتې شي. او ځلان له خوست لیکلي امریکا به په لسو یا 15,000 عسکرو د افغانستان اوسنۍ جګړه کنټرول کړي. حاجي صاحب سید داود هم په ټلیفون سره دی او نظر صاحب یادونه وکړو د خبرونه تقریبا 40 دقیقې نوري پاتې دي. هڅه به وکړو چې یو نتیجه ته سره ورو ورو
نتیجه او راهای حل پیشنهاد کنیم او انتقادات تشیم. حاجی صاحب داود، مسئله امی قوای افغانستان و تجهیز آن و با قوای هوایی یعنی مسائل طیاره و هلیکوپتر گپا، یک سوال در ذهن ما همتر خطور میکنه همیشه، خب جواب گرفتن بسیار مشکل است از هر طرف. حال به ایواز از این که ما پرسان کنیم ما چم امریکا با ما تیاره میته نمیته وین میته و نمیته ما چم فلانی هلیکوپتر میته و نمیته از او خاطر ما در بودجه سازی چرا امیر در نظر نمیگیریم؟ ما باید بودجه خود قسم عیار بکنیم که هر سال حداقل یک دو تا هلیکوپتر هم بخریم، یک کد هلیکوپتر میشه یا دو تا تیاره جت هم بخریم یک کد مسائل میشه. یعنی مثلا ما بگویم که 300 مشاور داریم، 300 مشاور ما شگر یک جای کنیم دو دانه تیاره جت میشه سالانه به طور مثال، نیست؟ یعنی چرا ما مثلا اگه بگویم که فلانی بچکاکای مرا در فلانی جای اگر مقرر کنم 10 تا بچکاکای هر مجاهد اگر یک طرف بکنیم سیب شاید 10 تا تیاره هلیکوپتر خریده بتانیم. چرا ما در بودجه خود این مسائل در نظر نمیریم؟ میشنیم که والا فلانی نمیته و ما نمیگیریم از این قبیل مسائل. سیب آجی سیب داود
بله جناب نظر سیب پیتر سریک شد هم یک سوال مطرح کده بود به ارتباط وزارت داخله و صحبت های آقای غنی. من فکر می کنم ما می خواهیم که اول امروز سوال دوست خود جواب بدم و اینکه که وقتی که آقای غنی میره می پامه ایره درد کده که در وزارت داخله به این سویه فساد وجود داره، ما فکر می کنم یک خبرنگار نیست، یک مفسر نیست، یک تحلیلگر نیست، باید فورا جلب همین فساد اینا بگیرن. برای مردم حکیر شریف میکنن، مردم دیگه هم حواسشان پریشان میشه که به این صورت اگه باشه به این صورت قوی امنیتی ما با پاس پاس نمیشه. مسئله که شما برش اشاره کردین و نظر سه بامده شما کاملا هم فکر هستم هم اخیده هستم و نیست که بدبختان هم یعنی در ریاست جمهوری اشخاص و افرادی هستن که تا 55,000 دلار موار ماش میگیرن و همچنان یک ایدادی هستن در وزارتخانه ماشای دلاری دارن. این وقت که ما مسئله فساد میگیم مو مسئله یک بام و دو هوا، یک ایداد پردم به کمال تاسف مثلا مالی مینیم 8,000 تا 10,000 افغانی ماش دارن، اما کسایی که به نام مشاور 10,000 و 4,000 و 12,000 و 25,000 میگیرن دقیقا اگر این آقای غنی به طول این 3 ساله که تقریبا نگه سبری 3 سال میمانه 3 سالش بوده میشه امیره درست میکرد که اقتداد هم باید اگر در باید مشاور است باید بدمانی ماش بگیره. یک دو مسئله که شما با چی شاره کردین او مسئله اونده و اساسی او یک پلان کار داره، یک پروگرام کار داره، مردمه که حد اقل این لحیه وظایف ها بفهمن در راس وزارت دفاع ده، در راس وزارت داخله ده، در راس امنیت ملی ده. وقتی که مطور یک آدمی که برنامه داشته باشه پلان بفامه مهی وظایف بفامه طبیعی گف است که اونا به اعتباط بودجه خود چرایی فکر میکنه که کدام چیزها را ما خود خریده میتونیم کدام کمک ها را ما میتونیم از بیرون بدست داریم. متاسفانه به اینجا خود یگانه چیزی که در طول 14 سال ما شاهد اینیست هستم ما تامیل اجاره به این چرت رسیم که همه گفار امریکا میکنه، امریکا ساکر خود زیاد میکنه، امریکا پول زیاد روان میکنه، تجهیزات امریکا میکنه، فلیاس او ایدایی که ما میکنیم که ما افغان هستیم و افغانستان هست میگه تتجی در تناقض قرار میگیره. ما پیشنهاد ما ایست که آقای غنی، آقای عبدالله این مسئله را از ارگ و از کاخ سپیدار شروع کنن، هم مسئله ماشه، هم مسئله امتیاز، هم مسئله مردم اهل کار هست. شما خوب خبر دارن که میانی ما یک تعداد زیاد جنرال ها را داریم که خانه نشین هستن، بنابر دلایل یا تقاعد کردن یا از اونا کسی کار نمیگیرن. ما از ما ایست که اینا در بخش تعلیم و تربیه بسیار مردم های موفق ما داریم، نیست که از اینا در برابر از اینکه خارجی که به اینجه مثلا
حاجی سیب سید داود، حاجی سیب سید داود، او بخشی فکر کو چې موضوع لري زو ټول انتقاد دولت ته متوجه کو او د دولت استازي هم په خبرونه کې را سره نشته، البته یو زدران صاحب را سره شته. اصلي موضوع ته کبیر تر شو خبره د ستراتیژي د امریکا ستراتیژي بل افغانستان سره سمراسته و کی اساسي موضوع دا ده او د دې ستراتیژي له خاطر لکه د کوم نواقص ته چتاسو اشاره وکړه چې باید کار اهلی کار ته وسپارل شي، باید تقسیمات اجرای ریاست او جمهوری ریاست په خپل منځ کې سره ونه کی او باید دا وشي او هغه وشي، دا کارونه خوب شاید ډیره زیاته موده په بر کې ونیسي او تاسو دا خبر هم وکړه چې پښپاړو سکلونو کې دا مشکلات نه دی حل شوی. په دغه اوسنی شرایطو کې په دغه شرایطو کې چې فرض تقریبا 4 ملیون رای افغانانو ډاکټر صاحب عبدالله ته ورکړی دي او تقریبا همدومره رای افغانانو ډاکټر اشرف غنی ته ورکړی دي او دغه دواړو حکومت جوړ کړی دی. دغه حکومت له امریکا کې څه ډول امتیاز ترلاسه کولی شي چې د افغانانو په درد وخوري؟ دا خبره مهمه ده.
ګورئ زه هم دا خبره کوم چې دغه یو فرصت دی کله چې نړیواله ټولنه په راس کې امریکا ته دې بازوریږي چې موږ افغانستان سره کومکونه کوو یا عسکر لیږو یا د افغانستان امنیتي ارګانونه ته امکاناتو تجهیزات برابروو مالی مرستې کوو اوس دغه یو صحیح مدیریت په کار لري. یعنې یوازې د امریکا ستراتیژي که دوی په واشنګټن کې هر ستراتیژي هلته جوړه کړي نو زه تاسو ته وایم چې دا ستراتیژي خو عملي کول غواړي که نه. موږ چې د 18 کلو ته ګورو ستراتیژي پلان ډېر عالي و په واشنګټن کې اما متاسفانه په پکتیا او په هلمند په نیمروزو په ننګرهار کې هغې کار نه ورکوو. هغه دلیل دا و چې دلته څوک چې د دوی شریکبانې دي یعنې شریکبانې د افغانستان دولت دوی سره باید هم پلان او پروګرام وشي چې موږ د امریکا د دغې کومکونو نه څنګه د امنیتي ارګانونو په ګټه څنګه د ولس په ګټه څومره د یو صحیح حکومتوالۍ په ګټه استفاده وکړو. لمانځ دا دی تر هغې پورې چې زموږ د دغې دوه کسانو په منځ کې یا د دې دوه ډلو تر منځ دغسې یو نظر او عقیده رامنځته نه شي دا به ډېره ګرانه خبره وي چې امریکا ستراتیژي وټاکي موږ دوی ته خوشحاله شو عسکر رالیږي تجهیزات کومکونه وکړي هغه شان دلته بیا خو ځای نه استعمالېږي.
بله حاجی صاحب سید داود مننه. البته په عمده برخه کې به ورشو نظر صاحب زادران صاحب ته ځکه چې دوی د حکومت نمائندګي کوي. زادران صاحب څنګه په دولت کې مشکلات دومره ډیر دي که څه هم دولتي چارواکي خو حکومتي چارواکي وایي چې دوی یو څلور کلن پلان د امریکا د ستراتیژي لپاره هم وړاندې کړی دی، مشکلات هم دومره ډیر دي او کنه انتقادونه په دولت ډیر دي؟
کله ته وایم چې فساد نه راسره وایو، فساد خو موږ ته دغه 15 کاله دا فساد په دغه ملک کې نو چې د اوله ورځ نه دا فساد و. نن خو چې خلک انتقادونه زیات کوي لکه اوس چې خلک انتقاد کوي چې هر کار وشي وایي د رئیس صاحب اجرا او د رئیس صاحب منځ کې کړکېچونه دي جنجال دي. انشاءالله د دې په منځ کې هیڅ نوغه جنجال هم نشته، مشکلات هم نشته او که کومه ورځ راغلی داسې مشکلات به نه وي راغلي چې د افغانستان ملي ګټې په خاطر کې کړي یا د افغانستان په امنیتي ارګانو باندې بد تاثیر کړی یا په خلکو باندې کړی. انشاءالله داسې هغه په دې کې نشته. زه وایم چې دا انتقادونه چې خلک تیر شي عملی کار وکړي. هر څه د هر څه د هر افغان وظیفه ده، هغه که څوک په کور کې ناستې مې دغه دا وظیفه ده چې د خپل منطقې او د خپل کلي او خپل منطقې نه درسته ساتنه وکړي او د امنیتي ارګانو سره او د ولایتي ادارې سره همغږي واوسیږي، په جریان کې واوسیږي. دا د ملک د ملک سره مینه ده او د ملک سره د ټولو افغانانو د حق ده چې باید په دغه باندې کار وکړي. یو خو انتقادونه دي، خلک انتقادونه کوي، فساد بي خو دومره نه، فساد شته. د فساد مخه لکه تاسو مخکې یادواري رونه وکوله چې رئیس صاحب جمهور خپله وویله چې د امنیتي ارګانو کې وزارت داخله او څه په ګوته کړه. زه وایم چې دغه فساد مخه باید د پاسه نه ونیولی شي، دا د لاندې نه نیولی کېږي، دا د فساد طرفه د مخه نیولی کېږي. فساد یو کماندان دی، امنیت چې د یو ولایت مقرریږي هغه د رئیس صاحب جمهور په حکم باندې ځي او یا کماندان د لوا یا کماندان د سرحدي لوا یا کماندان د زون چې مقرریږي یا څوک چې په جنرالي بس کې مقرریږي د رئیس صاحب جمهور په امضا باید بده کې لکه دا مخکې چې څوک آسان ورته ټاکل شوی دی هغه څوک چې د یو ولایت مسول کوي د ولایت کماندان د امنی کېږي باید د ټول شیان په نظر کې ونیسي چې ایا د سړی چې مخکې وظیفه کړې پاک سړی دی، په کوم ولایت کې پاتې شوی دی، په یو ځای کې نتیجه ورکړې ده. هغه کسان موږ ډېر جنرالان په احتیاط کې لرو. د سخونه دا چې همدغه دومره جنرالان اروج د په وظیفو باندې دي چې چا کارونه کوو څوک فساد کې ښکېل و باید برطرفه شي، سرنوالۍ ته معرفي شي. دا د موږ غوښتنه هم ده، د افغان ولس غوښتنه هم ده. راځو په اوسانی حالت ته. اوسانی حالت کې د امریکایانو راتګ زه وایم چې اول ګوره د طالبانو یو پروژه وه په افغانستان کې. دا پروژه خو تاسو ولیدله چې هم دې وظفله او هم دا دوه کاله افغان امنیتي ځواکو داسې وظفله چې د مخامخ جګړې توان دی په هېڅ ځای کې نه لرلی دی، نوې نه یې لري. اوس یو داعش را پیدا شوی ده چې په څو ولایتو کې شتون لري، فعالیتونه کوي. نرکده دغه باندې مخه دروس کار وشي دا 15000 نټو کار غللم خلک خور سره مخالف دي چې نه درازي زوایم دولت مې مغورتار کلای کو بیت راشي د موږ امنیتی ورګانو سره مشترک په همغږي په یغه سایو کې عملیات وکړي چې په یغه سایو کې د موږ د افغان دولت مخالفین یا ځاله جوړ کړي یا استوګنه کې یا د یغه ځای نه د موږ په امنیتی پوسټو باندې ورید کړي یا د موږ په امنیتی ورګانو باندې ورید کړي باید هغه وځپلای شي هغه کده دې 15000 ځواکونه راشي د موږ په دغه ولایت کې چې نن جنگ جریان لري په دغه ولایت کې شتون ولري او د افغان امنیتی ورګانو سره په همغږي په ګډه باندې عملیات وکړي نو دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي او بل دویمه مخکې مې یادواري وکوله چې دوی دا ونه وایي چې موږ 15000 نفر اولېږل او دغه نور افغانستان ته کاپې دي نه باید موږ په اردو باندې دا سرمایه ګذاري ناټو وکړي چې په هغه وسایلو باندې سنبال شي چې د دښمن نن د موږ د امنیتي ورګانونو د دښمن سره ډېرې سلاوې دي
بله
او ساکیلا سلاوې لري خطرناکې سلاوې لري اوس
بله مننه ساتران صاحب وړاندې به صدیقي صاحب ته هم ورشو صدیقي صاحب ډېر وخت شو چې پښتنه مون نه د ترې کړې لیکن نظر صاحب مخې تر دې چې صدیقي صاحب ته ورشو د زلمی خلیل زاد سرګنونه به واورو چې لتا سره په مرکه کې کړی دی د افغانستان د حکومت په ارتباط
من امیدوار هستم که امریکا در سیاست نو خود با افغانستان نه تنها در مسائل امنیتی بلکه در دیگر مسائلی که مشکلاتی که هست به یک هدف مشترک برسن. من خوشبین هستم، بازم میگم که حکومت نو با سیاستی که زیر بحث است میتونن علاقه دارن به این طرف پیش برن و امیدوار هستم که حکومت افغانستان هم آماده باشه.
بله دا زلمی خلیلزاد و چه نظر سب لطا سوری خبری کرده وار بشو صدیقی سب تا چه دا خلیلزاد دی دغه نظر پا بارا که تا سود سوای است صدیقی سب؟
بله سم ما به نظر ما پیشنهاد ما برای حکومت افغانستان و برای زعیمی مشرای حکومتی است که در قدم اول باید ما وحدت ملی را اینا حفظ بکنن، یک دومی که وحدت ملی را حفظ کردن اعتماد امریکا را باید ما کسب بکنیم که خود از فساد اداری و از بعضی چیزایی که هسته از یا خود را نجات بدیم و یا را باید پاکسازی بکنیم، از مقرری های سلیقوی و از برخوردهای قومی از یا باید بگذاریم. به یک شرط که شما ببینین که چطور امریکا بتانه بالای ما اعتماد بکنه. امروز رئیس جمهور با وزارت داخلی که تحت امر خودش است ای را اعلام میکنه که قلب فساد است. بنان به اینجا معلوم میشه که مدیریت درست نداره. ای از ضعف مدیریتش است که بر رسانه ها چیغ زده که شما ببینید که قلب فساد وزارت داخله را خوانده. وزارت داخله از کنم کشور دیگه نیست، وزارت داخله از کنم جای بیگانه تعیین نشده، وزارت داخله از داخل افغانستان و به منظوری رئیس صاحب جمهور تماما جنرالایش مقرر شده. رئیس صاحب جمهور به پیشنهاد ما برای زعیمای کشوری است که باید وحدت ملی به هر شکلی که باشه وحدت ملی رفض بکنیم، برنامه های خوب و استراتژی خوبه و چیزهایی را که داریم پیشنهاد بکنیم برای ایالات متحده امریکا که اونا تحت غور و بررسی بگیرن و اعتماد از اونا را به خود جذب بکنیم. در غیر از او اگر به می رقم و به می منوالی که مقرری های سلیقوی و برخوردهای تنظیمی و قومی اگر در افغانستان باشه و هر روز شکایت بکنیم که اینجا فساد است، در این نهاد امنیتی فساد است، در اونجا فساد است، بنان در اون وقت نه امریکا بالای ما اعتماد میکنن نه دیگر کشورها اعتماد میکنن و در اینجا این صحبت های رئیس جمهور آب در آسیا به دشمن انداختن است.
صدیقی صاحب تاسو ویل چه ده مخکې چې مو د خلیلزاد صاحب خبری تاسو ته واورولې هغه ویل چې امریکا د امریکا نوی حکومت یو ډول اعتماد پیدا کړی د افغانستان په حکومت باندې او دلچسپی پیدا کړی دی چې د افغانستان سره مرستې زیاتې کړي. ور به شو حاجي صاحب سید داود ته. حاجي صاحب سید داود د خپرونې وروستیو ته نږدې شوي یو، څه فکر کوئ چې باید افغانان څه وکړي؟ همیشه دولت ته هغه که ګوته نیسو چې دولت باید دا وکړي دا وکړي او حکومت باید دا وکړي دا وکړي. افغانان باید څه وکړي چې له همدغو شرایطو یو ډول استفاده وکړي چې ناټو بیا افغانستان ته مخه کوي او امریکا بیا افغانستان ته مخه کړي؟
ګوره دا ډېر په ځای پوښتنه ده. منتاستا پوښتنه شبر کې تقریبا درې جزه لري. په لومړي ګام کښې خو نن سبا دا د امریکا د ستراتیژۍ خبره د افغانانو په منځ دیر درسونه تیکیزیم زما وادیز زاده چه حداقل دغه د سفیر را لیگل یا د تجهیزات راستول د دې سره د سیاسي حل مسله هم باید امریکایان ته وویل شي چې دا هم ضروري خبره ده. څلورمه خبره په دې استراتیژي کې هغه د ګاونډیانو په ارتباط د امریکا هلې ځلې دي، په تېره بیا پاکستان سره که دوی پاکستان سره تفاهم ته ونه رسېږي بیا هم دې استراتیژي کې نیمګړتیاوې زه ګورم. په دویم قدم کې راځو لکه څنګه چې د دوستانو وویلې او موږ هم مخکې اشارې وکړې چې د افغانستان د فعلي دولت وظیفه وظایف څه دي، اما د دې سره په خوا کې تاسو دا مسله د عامو خلکو مطرح کړه. واقعا دلته تاسو پوهېږئ چې هره پېښه کېږي زیاتره تاوان یې عامو خلکو ته رسېږي. دا عام خلک دي که چېرته ښه مکتب ولري لوی ښه ښوونه او روزنه ترلاسه کوي، که چېرته ښه کلینیک ولري تاسو پوهېږئ تداوي دلته کېږي ګاونډیو وادو ته ضرورت نه لري، که چېرته پوخ سړک ولري تاسو پوهېږئ چې دوی بي یعنی عام خلک هغه محوري خلک دي په افغانستان کې. اما د دې سره په خوا کې دا د دولت وظیفه ده چې په عامه پوهاوی رامنځته کړي، خپل وظایف وجایب مشکلات د حل لارې خلکو ته تشریح کړي او خلک خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړي. هغه په دې معنا چې همدغه خلک دي چې دا دولت یې جوړ کړی، لکه تاسو سیمه کې ورته اشاره وکړه چې د دواړو چا څلور میلیونه چا څلور نیم میلیونه دغه چرایې جوړې دي، دغه اته میلیونه خلکو باید په همدې باندې فکر وکړي چې دغه رایې موږ ورکړي دي زمونږ د دې رایو نه باید موږ ملاتړ وکړو، خپل شرطونه د اروپا ته وړاندې کړي. یعنې دا ولس هم باید چپ پاتې نه شي. هر څه چې مثلا دغه دوه کسان کوي یا دغه اداره یې کوي لکه په دې شپاړسو کلونو کې کلي صاحب الوده کېښوده ځان به یې تېروو، خلکو ته به یې وعدې ورکولې، هغه به هر کال د بل کال نه بهتره کېده. یو دا وه چې اوس دغه دوه نفره دي د شراکت ته کار واخلي، ټول شیان د ولس سره شریک کړي، د ولس افکاري دې راجلب کړي. ولس غیرتي ولس دی، تاسو ویلي د تاریخ په اوږدو کې ولس ته چې چا لاس ورکړی دی ولس ورسره درېدلی دی، د ولس لاس چې چا قطع کړی دی بیا تاسو پوهېږئ چې ولس مې یو بل خواته مخه کړې ده. زما ارزه دی چې ولس ولاړ دی، د ولس د راتلونکي مسله ده، د اولادونو مسله ده، دا هغه ولس دی چې نه غواړي چې بیا پاکستان او ایران ته مهاجر شي. اوس دلته دولت باید د دغې مسایلو نه ګټه پورته کړي. دغه کسان چې مهاجر راځي دلته افغانستان ته د پاکستان او د ایران نه حداقل دوی ته دغه چې ملي روحیه ورکړي، یعنې دلته متاسفانه هغه ملي روحیه چې بس ډېره زیاته وظیفه شوې ده. ټوله خبره په دې کې ده چې خارجیان دې دا وکړي، خارجیان مل دا وکړي، حکومت هم د خارجیانو سره مصروف دی، یعنی یو نوع فاصله د حکومت او ولس ترمنځ.
همینجا حاجي صاحب محترم، بله حاجي صاحب، همینجا یک موضوع را یاد کردیم که یادمانه را وقت هم زیق شده میره. امی گفتین از هان مردم آمه روشن شوه، حکومت از مردم فاصله نگیره. دمی ساحه چی باید شوه سب؟ مثلا امیال آقای صدیق صدیقی امرای ما وعده گذاشته بود که رئیس مرکز رسانه های حکومت است، از ساعت 3:30 تا 4 گفتن که اینا اشتراک میکنن، به ما هم قسم اول دادن. وقتی که ما تلفن کردن گفتن نه، ما به 4 وعده گذاشتیم. وقتی که به 4 تلفن کردیم هیچ تلفن جواب نمیتن. اینا حالا فکر کنین یک مرکز بسیار عمده رسانه ها تا یه قد اندازه اکتیف باشه، خب کارا چطور خواهد شد؟ از این خاطر چطور باید شود که فاصله مردم کم شود و این حکومت این سخنگویا را بر چی مارش میتن؟ من میره نمیفهم. یک چند تا از یا خو میایه مگم دگراش بر چی شدن و او یک مشکل دگر هم ایجاد کردن. سابق اگر فکرتان باشه در کل برنامه های ما وزیرها خودشان اشتراک میکردن، از روزی که سخنگویا بر آمدن ایارم بلوک کردن، سیب خودشان تلفون های خودم جواب نمیتن. حق یک چند تا سخنگویا نخوریم که اونا بسیار خوب هستن، میان بیچاره اشتراک میکنن، منتها بسیاری از یا حتی تلفون جواب نمیتن. سیب چطور شما میگن که مطبوعات و دولت و فاصلهش کم شوه وقتی که سخنگویا از رئیس جمهور کده زیادتر ارزش خود بالا ببینه؟ سیب
ببینه نظر که به من گفای قبلی برای شما باز لطف میکنیم تکرار میکنیم. امی انتخابی که اینا میکنن به هر وزارت، هر وزیر از خود امو قوم و خیش و تنجیل خود داره. ای کاش یا ما سخنگوی می بودم که صحیح جواب از پر می دادم یا بایسا با امر سخنگوی می بودم کمال سخنگوی
خاین زدران صاحب جواب تا باز بریم بخیر که وقت زیخ میشه زدران صاحب چطور شوه که دولت سخنگوی اکتیف شوه زدران صاحب
با کمال تاسم اگر سخنگوی آزیب شوند امره مردم همه مشکلات شریک بتازند
تشکر آجی صاحب ده این موضوع داخل نشین که وقت زیخ شد زدران صاحب جوابش بیرین آقای زدران
ده هر سو گره ده نه چه از خانگوی ده یا ده رئیس حیب جمهور یا ده رئیس حیب اجرای یا ده کم وزارت ده هر اغا چه وظیفه ده سو کشف دولت که کار که اغا که یا مامور دن باید خپل وظیفه وفه جانی اغا که یا جنرال دن باید خپل وظیفه وفه جانی پا خپل تیم بنده خپل وظیفه دلار شی او خپل وظیفه وفه جانی و ده هر چه تلیپون ده زواب وی ولی چه تلیپانون ده مشرانم بند شی او دی چه تا درست زواب بار نکینر ده ولس او ده خلق ده چه سرا ده خبر شاریکی کی و ده چه سرا ده مشکلاتون شاریکی زوایم چه هر څوک چې چا تلیفون ته ځواب نه وایي رسنۍ ته ځواب نه وایي یا ولسي خلکو ته ځواب نه وایي هغه سړی شخص یو شخص باید په ګوته شي ټول به داسې نه وي انشاءالله ټول خپلو وظیفې ته متوجه دي په وخت وظیفه هغه ورکوي که نه اوس تاسې یو ټرایي وکړئ د یو بل چا سخنګوی ته یو بل ځای ته زنګ ووایي تاسو ته به جواب در کوله کېږي ده به یا تلیفون باندې وي بچاره یا به کوم مصرف وي کوم مشکلات کې وي خو همدا دپاره باید داسې کار ونه کړي تلیفون باید په وخت جواب وویلی شي.
زدران صاحب په تېره اونۍ په همدغه ساعت کې په خپرونه کې نظر صاحب د اجرایه ریاست د مرستیال ویان جاوید فیصل صفت وکړو او د ولسمشر د مرستیال هغه سخنګوی دواخان مینهپال ستاینې هم وکړه او دې شک
نشته چې قسمان بسیار فعال است تشکر میکنیم منتها بعضیشان انتکار را میکنن
او لهمدی سره د خبرونه به راټول کو نظر صاحب په لندن باندې بزده دی میلمنو یو څو خبر را واخلم فرهاد صدیقی وویل سي د امریکا له نوي ستراتیژي سره افغانانو ته هیله پیدا شوې دی. حاجی صاحب سید داود د خبره وکړه چې د افغانستان دولت باید د خلکو حمایت را جلب کړي او بخت محمد زدران د خبره کوله چې د امریکا له 2000 پوجانو سره به امنیتی وضعیت په افغانستان کې بهتر شي.
بله آقای صدیقی هم تشریف نوردن. به هر حال از تمام مهمانای محترم ما بسیار زیاد تشکری میکنیم. حاجی صاحب سید داود رئیس نشاط افغان، محترم الحاج محمد فرهاد صدیقی عضو لیسی جرگه، محترم آقای بخت محمد زدران مشاور ریاست اجرایه، آقای عمر صمد، از تمام تان یک جان تشکری میکنیم. همچنان در عقب میکروفون با ما کسایی که همکاری کردن ابراهیم هارون، وایس کاکل، آقای طاهر روشان، آقای زدران از در کابل موبایل لا اوبید یا آقای رامین اردیو همیشه با ما همکاری میکنم. بسیار زیاد تشکر. تا برنامه آینده خدا حافظ و ناصرتان. سلام ده به هر زړه کې د مقام ده ته ګټون کې دې دې ساتوں کے دید خاورے ساتوں کے دید خاورے سلام دے په هر رکه دې مقام دے ستا میړان تا سلام دے په هر رکه دې مقام دے ته غټون کې دې خاره ته ساتون کې دې خاره نه دې خوب نه دې آرام دے په وطن باندې دې پاندې درتا گوری دے ملگری تپنی مشپو کے وخیے درتا گوری دے ملگری دس بگ میں پتا مینا ران ستوری دے ملگری خدای وطن نامن نو مینا دا گوری دے ملگری تگا ٹونکے
خاتون کے دید خورے لگو من دے اخیستے تنس پہ چلے انتقام دے تگتون کے دید خورے تساتون کے دید خورے ند خوب ند آرام دے وطن باندے دے پام دے